د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د مخکخو خزو پرګرام پیلېږي. اجمل اند په څو شیبو کې د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دایزه احمد تکل د ساتل خبرونو سره ستاسو په خدمت کې. طالبان وایي چې ډېر ژر به خپل نوی حکومت اعلان کړي. ایران پر پنجشیر د طالبانو برید غندلی او امریکا د کورونا پر ضد د دوه ډوله واکسینونو تقویتي دوز ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. طالبانو نن ادعا وکړه چې پنجشیر ولایت تر بشپړې ولکې لاندې راوستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا خبر تایید کړ. له دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د ولایت ودانۍ د طالبانو لاسته ولوېده.
یوازې د ولایت مقام د مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول سي لا نه و داخل سوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
د مقاومت د جبهې سرچینې د طالبانو دا اداره دوي او وایي چې پنجشیر په بشپړ ډول د طالبانو لاسته نه دی لوېدلی او د دوی وسلوال هم مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال په بازارک کې د پنجشیر ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي. د پنجشیر د جګړې په اړه د سیالو خواوو ادعاو تایید ګران کار دی، ځکه هلته خپلواکې سرچینې لاسرسی نه لري. بلخوا رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دی په یو خوندي ځای کې دی. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوي حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلي مجاهد وړاندوینه وکړه چې نوي چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي.
موږ به ترېغه صبر وکړو چې حکومت اعلان سي، بیا به معلوم سي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بله هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای سي. دا یو وړاندوینه داسې سرپرستي شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلا دپاره، د دې دپاره چې د تغیراتو د بېرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلی مجاهد وویل د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د ده په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډېر ژر یو ټول شموله حکومت جوړېږي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تیرې شپې حملې په کلکه غندلی او ویلي دي چې له دې ولایت څخه رارسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د اسنا خبري آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خواشینۍ وړ ده. هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهې ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده. ښاغلي مسعود همداراز ویلي چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستاني وګړي هم شامل دي، خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوي د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بس پنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 13مه د سویس په ژنیو ښار کې جوړه شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو، ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي وو چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انتونی فاوچی وایي مسؤول چارواکي به ډېر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایوانتیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچی ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13مه وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایوانتیک واکسینونو اغېز د وخت په تېرېدو سره راکمیږي. ښاغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دواړو واکسینونو تقویتي ستنې به خوندي وي، خو د زیاته کړه چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي بیا هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې یعنی دلتا له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازې ورکول به یو څه وخت ونیسي.
مخکخی خزی
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی، فعالیتونه یې کړي، رامل منی کوو، له هغوی سره د دوی په کارونو، د دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکي لپاره څه تمې لري، څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې دا مهال طالبان واکمن شوي دي، هغه ډله چې د ښځو سره د چلند په برخه کې پرې پخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان ښځې څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي که نه؟ دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوو اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پخانی غړي او همدارنګه خبریالی فوزیه وحدت او بل هم را سره فوزیه یونس کاکړ ده چې دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استازی وه او د زابل د ولایتي شورا وکیل وه، غړیتوب یې درلود. اوس را سره فوزیه یونس کاکړ د ټلیفون له لارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ، ستړي مشې خپرونې ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خپرونې ته راغلی. دا نه به راپایل کړو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایې. تاسو د زابل د ولایتي شورا د درېیمې دورې وکیل وی، اوس راته ووایې چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه یې کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر، مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونې له لارې نه ټول معزز هموطنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. فوزیه نسکا کاریوم د زابل ولایت د ولایتي شورا دریمه دوره وکیله. نو زه به د خپل ژوند او د خپل دورې چې کله زه سره کوم وکیله شوم تاسو ته به معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره، اولین پروژه وه چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا، ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایي ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید که موږ د تا ته رای ورکوو، نو ما ځان کاندید که چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویور او په اول دوره کې چې دا پروژه نوی و څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو، او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ژغ حکومت ته رسوي او د حکومت ژغ ملت ته رسوي. خو په دې هکله ما بیخي ډېر کارونه وکړ په ولایتي شورا کې په اوله دوره کې، چې اوله دوره موږ په ولایت زابل کې یو جامع سنتي وه، ښځو هېڅ نه وتل د کور نه. ما ډېر تبتلاش وکړو، هلې ځلې وکړو، دادخواهي مې وکړو، ورکشاپونه مې دایر کړې، ښځې مې د کور نه وویسته، شوزه ته مو د معرف ریاست نه پروژې هغه کورسونه واخیسته چې دوی مې په هغه کورسو کې شامل کړ، او دوی د سواد کچه چې لوړ شي. نو هغه ښځې د کور نه وته، فقط په چا څلور دیوال د کور کې دوی ناست وو. بیا مې د ماسات نه ما غوښتنه وکړه چې د دوی ته پروژې راوړي. هغه پروژې کوته مده چې د چرګو پروژې وه او د خیاطۍ وو، دغه شیان و چې ما ډېر ښځې دعوت کړ په دغه پروژه کې مې شامل کړ، او دوی کار کول، د خپل کار لاسه خپل کورو ته نفقه وړل. چې خوشبختانه ما بیا یو مؤسسه مدلوت د مؤسسه حرکت خواران یون په نامه، چې دا هغه مشري ما کول. په دغه مؤسسه کې ما درې سوه خویندې راجست کړ چې تر یو چتر لاندې موږ کار کول. ما د دوی ته مو ډېر کورسونه دایر کې، او دمه د شوراګان پنځله شوراګان مې دوی ته ایجاد کې چې په هر شورا کې تقریبا شش خویندې او هغه مور چې کابه سواد ما تجربه یې درلود، په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې دوی مې شامل کړ، چې هغه د هغه له لارې نه موږ وتوانېدو چې ډېر ښځو مو جذب کړو او اجتماع ته ووته. چې د دوی نه مې هر پنځلس ورځ د دوی نه مو معلوماتونه غوښته، د دوی امنیت د خاطره، د دوی د سواد کچې له لارې نه بله کورسونه مو ایجاد کړي، چې د قرآن شریف هغه خویندې چې هیڅ شی نه پوهېده او دوی اته خپل هغه مونځ سم زده کولی نه شو، په دې کې مونږ قرآن شریف کورسونه ورته ایجاد کړ، چې دوی ښځې مو دلته دعوتول او موږ ورته دعوتخواهي کول، آګاهي مو ورکول او درسونه مو ورکول. خوشبختانه په اوله دوره کې ما ډېر مشکلات درلود. په دوهمه دوره کې چې شو ما ځان نه انتخابول، ولې مسؤلیت بیخي لوړ وه، او زموږ ولایت یو جامع سنتي ولایت و، امنیت بیخي ډېر خراب وه. باوجود چې زه اولین ښځه وم چې په زابل کې وتلې وم، چې هېڅوک دلته په ولایتي شورا کې ځان نه کاندیدول، زه اولین ښځه وم چې ځان مې کاندید کړ، نور خویندې مې جذب کړ، چې ما ته بیخي ډېر اخطارونه ورکول. خو بیا په دغه مبارزه چې ما اخیستې وه تر اخره پورې مې ورسول، او دادخواهي مې کول، همېشه د مبارزې نه مې لاس نه راخیستې. خو دوهمه دوره چې کله دوهمه دوره شو، بیا دا خلک ما ته راغی چې بیا ما ځان کاندید کړ، او موږ تا ته رای ورکوو. او خوشبختانه په دوم دوره کې اولین شزه وم چې ډېر رای مې در نارینه نه بیخي ډېر وه. خو دلته تاسو پوهېږئ چې جامع سنتي او زورمندان ډېر دي، ما باید په مشرانو جرګه کې باید رای مې اخیسته، او هلته زه تلم، هلته کارونه مې کول. خو دلته جامع سنتي دي، زورمندان ډېر دي، هغه باوجود چې زما رای ډېر وه، خو ما ونه توانېدل چې یو شزه ومه چې دادخواهي مې کول او ما دا پوست اخیستل. بلاخره په دومره دوره کې هم ډیر قانون مساته ورسول، خصوصا د شوزو په بخش کې ما دوی ته لیلیه د معرف لارنه، دوی ته مکتبونه لیلیه د لپاره جوړ کړ، چې هغه خویندې چې په ورسوالۍ کې دي نشي کولای چې دوی خپل زده کړې وکړي، په دغه لیلیه کې هم دوی ته هم ژوند وکړي، هم تحصیل مخته وړي، او نارینه ته هم چې هغه ځوانانو ته چې په ورسوالیانو کې وه دوی نشي راتلی مرکز ته، چې دوی خپل زده کړې ساتل روسي، دوی ته هم لیلی جوړ شو چې هم په دغه لیلی کې هم ژوند وکړي، هم عزته کې مخته وړي. په خدومه دوره کې ما ډېر مشکلات ولیدل. له بده مرغه درته وایم چې باوجود چې نه دي چې ته هم خفه نه شي، اوریدونکي هم خفه نه شي، چې ما په د دوم دوره کې په ما باندې دوه چاودنه وشو. ما ډېر مشکلات مې ولیدل، او زما زوی چې ما سره ډریور و هغه هم زخمي شو، او زه سخته ټپي شوم. خوشبختانه کله چې ساعت شم بته ما هغه مبارزه شروع کړه، او مبارزه مې له لاسه ورنکړه. چې په دریم دوره کې بیا زما خاون زما نواخس شو چې زما خاون شهید کې او اولادونه مو په ټپی شو او په میدان کې پاتو. خو بیا ما یې سن شو ډیر شامت مدلو توانایی می دیر با او ما خپل مبارزه تا دیر و بعد بر که خپل مبارزه نمی لاس وانه خسته دا از ما زندگی نامه چی تاس با برید
ډیره زیاته مننه کوو په دې هیله چې وړاندې به ژوند کې خوښي او سکون راشي. کور مو ودان څه فکر کوئ اوس چې تاسو کومې مسلې یاد کړې په زابل کې چې تاسو کوم کارونه کړي وو فکر کوئ چې هغه برخه اوس هم فعاله ده اوس هم هغه شیان چې تاسو جوړ کړي وو یا تاسو وایئ چې د ښځو دپاره هم ځینې کارونه کړي وو هغه به یې اوس هم
نو بدبختانه درته وایم چې کله چې امارات اسلامي افغانستان منځ ته راغی او بل حکومت یو تعهل غټ تعهد راغی اوس هغه خویندې چې واقعا موږ سره په هغه کارو کې موږ حد وو او هغه کارونه موږ ته وړل بدبختانه یا اوس ټول په کورو کې ناست دي او ټول په ژړا دي چې باید موږ خپل تحصیل ته مخته ویسو او موږ باید همیشه دادخواهي وکړو موږ باید د باندې ووځو او موږ مظاهره وکړو مګر هغه مظاهره چې زموږ حق بیرته ورکړي هغه لاسته راوړنه چې درې د زموږ لاسته راوړنه به ډېر کانونه مو کړي دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. موږ د اسلامي دولت نه اوس هم تقاضا کوو چې د ښځو حق باید د اسلام په چوکاټ کې باید حق ورکړي او موږ او توانیږو چې هغه خویندې چې اوس معصول دي یا متعلم دي یا معلم دي یا په سیاست کې وتلې دي باید هغه زموږ په پوستونه بیرته مشتفه حاله کې او د چوکاټ د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې نه د چې دوی غواړي هغه قانونه چې دوی سره دي او د جامع جانینه هم غواړو چې ما موږ سره مرسته وکړي هغه خویندې چې موږ په واقعیت ډېر خفه یو او خپل لار مو ورک کړی دی چې چیرې لاړ شو او دادخواهي چیرې وکړو او زموږ دادخواهي څوک مني او زموږ دا ژغ په کوم ځای کې پورته کیږي.
مننه کوو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون پخانی غړې ده دا هم را سره ده. اغلی وحدت ستړي مشي تاسو ته مخبرونې ته هرکلی وایو. له تاسو به دا واورو چې څنګه د اوس د خبریالانو د ښځینه خبریالانو ژوند ته د یوې ښځینه خبریالې په توګه اوس په څه ډول یو وضعیت کې
ډېره مننه کوم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو مېلمانه تم په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبونګي فیصدي وسنجو او یا ساده لکار لاس ته شوي دي او په کورونا سي اکثر خبريالان په کورونا سي زيني يعني دا ډير کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هوادونو ته وتلي وي هغه هم په ډير بد وضعیت کې کورنې دلته وي شو هم په تشويش اما هغه کسان چې دلته وي په ډير بد وضعیت کې په ثروړي متاسفانه ووز هغه څه چې موږ فکر کولو هغه څه چې طالبان خپل مو سره شمنه کړی و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي موږ به کار نه لرو موږ به د خبريالانو ملاتړ کوو هغه څه هغه وضعیت نشته اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی خلک ویریدلی دي خبريالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي ډبول کیږي لکار لاس په سر کیږي او په کورو کې نو په مجموع کې د خبريالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیز کړی ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا سیو ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
نن هم په کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود په دې کې ښځو اشتراک درلود د ښځو په تړاو پوښتنې هم وشولې. فکر نه کوئ چې دغه علامې مثبتې علامې دي او د دې نه دا ښکاري چې طالبان غواړي چې ښځې خبریالانې مو اوسي د ښځو اړوند مسایلو د هغوی په ازادیو باندې خبرو او بحث ته هم چمتو دي څه فکر کوئ په دې اړه؟
یعنی ډېر وخت تاسو وسی چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولینن کانفرنس یې غته چې تاسو وایي چې خزه پکې ګرون کړی وو لمړنۍ خبری کانفرنس به وسی. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړي دي موږ نه دي کتلي چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نشو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه همدا اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي، شخصي ادارو کې حتی دوی ویلیدلې دي وخت شتاف دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعاً شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، یوازې نرسان او ډاکتران یې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورو ورو موږ ته حق ورکړي. موږ دغې غوښتنې کې یو، برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي، په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ، په یوه دروازه را ننوځئ، په محیط کې د پوهنتون به سره یو ځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي. لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ یې پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، خبري پوښښ خلانه راولي. دا خپل ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
ډیره زیاته مننه دوستانو ته. هم یوه یادونه کوو اوریدونکو ته چې دوی هم کولای شي چې وروسته سره په خبرونه کې خپلې پوښتنې شریکې کړي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ سره دوه میلمنې دي، فوزیا وحدت چې خبریاله ده او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوښنۍ کمشنر ده، همدارنګه فوزیا یونس کاکړ دا په زابل کې د ولایتي شورا وکیله وه. دوی دواړه را سره دي، له دوی به ما ورو له اوریدونکو نه به ما ورو په ځانګړې توګه که خزینه اوریدونکي زموږ زنګ ووهي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 22 11 2 46 01. بل شمیره مو ده 00 22 11 2 45 01. همدارنګه موږ په سکایپ باندې هم پیدا کولای شي. ازادي راډیو زموږ د سکایپ آدرس ته کېدلی شي چې د سکایپ له لارې هم تماس ونیسئ را سره. فوزیا یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکې زموږ بلې همکاري هم بلې میلمنې اغلی وحدت هم وویل چې لا ډېر د وخته دی چې دوی خوشبین ووسي. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو د ولایتي شورا غړي وي په زابل غوندې یو ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغې کې به ښځینه غړي وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا دا ولایتي شورا فعال شي او هغه خویندې چې ښځینه حالته دي هغه په خپل دنده سرته رسي. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي ښاغلي ذبیح الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډېر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ ښځو ته احترام لرو یا ښځو موږ غواړو چې د اسلامي په چوکاټ کې دوی خپل دنده ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي، او موږ د هېڅ خوشبینه نه یو.
ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکی دی د ټلیفون بر واخلو، بیا وروسته تاسو دواړو درنو ترازو.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو، نوم مو واخلې او خپل نظر مو وایي. ستړی مشي کاکړ صاحب، اورو له تاسو.
مننه. یو مې خوراوي چې کله اسلامي امارات افغانستان ته راغلی دي، افغانان ټول یوازې خوندي نه بلکې وړونه نارینه هم په دې باندې تشویش لري چې زموږ سرنوشت به څنګه وي په آینده کې. خبر زما پوښتنه دا ده د مېرمنو سره، که چېرې طالبان د تېر په څېر باندې په تاسو باندې خپل کویدات وضع کړي نو تاسو به څه وکړي؟
مننه، د تاسو غږ مو واورېده. وروسته به له فوزیه وحدت نه وغواړو چې په دې اړه باندې څه تبصره درلوده. یو بل اورېدونکي ته هم ورسو، له دا هم اورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورور.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. بل اورېدونکي مهرباني وکړئ څوک او له کوم خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مې شیخ پرونی ته مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
خیر، متاسفانه زوی دی لن پیغام د دې خبرون دروهیه ته ما سوال را مو دی زړه دی که صاف اجازه یې.
مهرباني وکړئ که پیغام مو د خبرېدو وړي مهرباني وکړئ.
وروره، هغه دغه د پنشیر کې دا اوس کوي وران توغندې دي او دا رقم سکار توغندې او استینګر دغه پیټ حمید دغه د پاره راغلی دی دا متاسفانه مو بخښه دا څنګه چې دا اوس دی یو د دې یو څه بعده ته نو خوشاله کیږي چې خپل برادر دوی د خاصه دی دا یو وران توغندې د پاره چې دا ژوندۍ په دغه باندې اسلام آباد ووښتي دوی دغه توغندې وړي لکه استینګر چې دوی ټول کله.
مهرباني مننه. د موږ د خبرونې موضوع کاملا جلا موضوع ده. په نورو خبرونو کې حتما په دې باندې هم د ما همکاران خبرې کوي، کیدلی شي چې په هغې کې په دې موضوع باندې هم وغږېږو چې په افغانستان کې دا مهال څه روان دي، امنیتي مسایل به څېړي. فوزیه وحدت، یو همکار یا یو اورېدونکي ټلیفون کړی و او هغه ویل چې یوازې ښځې نه بلکې دا مهال سړی هم د خپل راتلونکي په اړه باندې نه دي خبر. او بله پوښتنه یې دا لرله که چیرته طالبان واقعا سخت قوانین وضع کړي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري، خو بیا هم نو د افغان هغه افغان میرمنو سره چې په تیرو شلو کلونو کې پرمختګونه کړي دي، بریاوې درلودلې دي، هغوی سره به کوم انتخابونه یې څه به کوي؟ نو که تاسو مهرباني وکړئ د دې اورېدونکي په خبرو باندې خپله تفسیر راته ووایئ.
دا تحول نه یوازې د میرمنو بلکې نارینه وو په ژوند باندې هم خپل تاثیرات دي او اغېزې یې عمیق لرلې. او
وبخیر، تاسو غږ فوزیه جانې موږ ښه نه اورو، داسې قطع قطع کېږي، نه پوهېږم چې کله کوم دا موقعیت بدل کړي. اوس بهتره شو، مهرباني وکړئ. فوزیه یونس کاکړ واورم، اغلی وحدت تاسو ته به بیرته یا څنګه وهو یا به بیا د تاسو غږ واورو، د ما همکار به در سره وګوري چې څنګه دی. اغلی کاکړ، تاسو راته ووایئ چې د دغه اورېدونکي په خبره کې څه تبصره لري؟
دا خو واقعیت دی چې یوازې ښځینه نه په دا مشکل کې اخته دي او ترسې لاسه، بلکې نارینه هم، هغه ځوانان چې هغه دندې درلود، هغه ځوانان چې په وزارتو کې کار کول، هغوی هم یې نایله شوي دي او دوی هم فکر کوي چې آیا که په سمه توګه دوی د امارات اسلامي افغانستان کابینه سمه شي، دوی موږ سره هغه چلند چې پخوا موږ سره په وعدو کړی وه هغه یو ځای ته رسوي کوي. او یوازې په دغه مشکل کې نارینه هم مشکلات لري. تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې په تمام ټول وزارتخانو بند دي. هغه ځوانان چې پخوا په وزارتخانو کې کار کول یا په دنده کې وه، یا هغوی لسان ماستري درلود، اوس هغه نشي کولی چې هغه ریاستو ته لاړ شي یا په هغه خپل اصلي دنده در سره کی ولی چې اغه زی دوی ته ډیر ممانعتونه دي کله چې سحر دوی زی په هغه وزارتخانه کې اول خو دوی ته اجازه نه ورکوي چې په ریاست کې لاسي یا ازدیم ځکه یا نور مشکلات وکړي دوی زی په هغه چمندو کې کښینی تر 2 بجې یوازې بجې پوری پټه خپل کور ته نه نستکیږي او نه ایلوي او نه امید وي.
ډیر زیاته مننه وستي فوزیه وحدت غږم موږ خاوریدلی شو. فوزیه جان وستا سرته دا وایي چې او بخی چې مخکې د تاسو خبرې سمې وانه وریدي د اغه اوریدونکو په نظر مراته خپل تبصره وایي چې څه ده او دا مراته وایي چې څه فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې افغان خزو ته د خپل حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
د هرو د سوال په ځواب کې وایم چې کچېرې دوی ویلې تاسو باندې د تیر په څیر قیدات رامنځته شي تاسو به څه کوئ؟ دا تر هڅه مخکې اول خو دغه تحولات د افغانستان په ټولو خلکو باندې ده په دې هیله چې نوی نظام جوړ شي او حکومت اعلان شي تر څو هغه وخت معلوم شي چې وضعیت څه ډول ده. اوس به مخکې د دې نه وي چې موږ وایو موږ څه هغه لرو انتخابات یا تر دې موږ نورې ګزینې څه لرو چې موږ باید څه وکړو. اما لارې شته. زه فکر کوم چې مدني حرکتونه اوس شته. موږ خپل غږ د مدني حرکتونو له لارې د لاریونو له لارې پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغه په نتیجه کې د لاریونو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لخت راوړنې ښځې درلودې هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په ښځو باندې وضع کړې وه هغه محدودیت په ښځو باندې وضع کړي ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعې او ټولنې څخه حذف کړي. خب بیا هم دا به له وخت مخکې وي وبګورو چې نظام جوړ شو، حکومت اعلان شي، بیا به لارې او ګزینې دادې شي. د ښځې شاید ممکن هغه ښځې چې د دکتورا په کچه باندې زده کړې کړې دي په امریکا او بهرنیو هیوادونو کې او دلته یې خدمات کولو تمن دغه ښځې به ځي په بهرنیو هیوادونو کې په لوړو پوستو کې کار کوي او د هغوی دپاره به خدمات کوي. ستاسو د سوال په ځواب کې چې تاسو یې څه فکر کوئ د طالبانو؟ البته تاسو پوښتنه زما نه هیره شوه.
زما پوښتنه دا ده چې په تیرو څو ورځو ته په قسم تاسو د ما د پوښتنې وړول ځواب ووي، تیرو څو ورځو ته مثلا ښځې موږ ولیدلې په هرات کې راووتلې، په کابل کې مظاهرې وکړلې، لاریونو نه وکړه، نن په مزار شریف کې هم وي، په نورو سیمو کې هم د نیمروز نه وي، دا په دې معنی باندې چې ښځې د غږ د پورته که څه هم په تاوتریخوالي سره هم په ځینو مواردو کې مخ شوي دي. طالبانو ویان نن وویل چې هغه کسانو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کې برخه درلوده غیر مسلکي کسان و یا د پوستي مسؤلین و چې له هغې ځایه لرې شوي دي. دغه د غږ پورته کولو چې موږ ګورو د ښځو مظاهرې، دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یعنی تاسو ته یو څه هیله بخونکي نه دي چې ښځې کولی شي خپل غږ پورته کړي؟
البته متاسفانه وایو چې د لومړي ورځم د لاریون په یو تاوتریخوالي واوښت، په دویم ورځم کابل کې ترسره شو په تاوتریخوالي واوښت، په درېیم ورځم په نیمروز ولایت کې چې کوم لاریون وشو هغه په یوه بنده ساحه کې وه لکه یو پانتون برخه کې چې هلته څوک نه وو، کنه شاید هلته به هم په هغه باندې اوختل، په تاوتریخوالي اوختل. او نن هم چې په مزار شریف کې ترسره شو ته خبریالانو ته په دې برخه کې اجازه ورنه کړل شو چې دې ته انعکاس ورکړي، ځکه دوی ویره یې دا ده چې اوس به د افغانستان ټول خلک طبعا اوس یوازې تاسو نشئ کولی چې میډیا بنده کوي، اوس سوشل میډیا ده، اوس نورې لارې دي چې خلک د انټرنیټ له لارې یو بل ته لاسرسی لري، دلته اکسونه ویدیوګانی لاس پلاستیک او د افغانستان ټول خلک خبري دوی فکر کوي چې کچېره موږ رسنوی باندې محدودیت ولګو خلک بنه خبري نه دا خبره نه ده تاسو د هری لارې کولای شي چې خپل غږ اوچت کړئ طبعا دا لاریونونه بخپل تاثیرات ولري زم بیا وایم چې دومره موږ بدبینه نه یو چې طالبان به هغه محدودیت چې د اماراتو په وخت کې دوی لګولې و دا محدودیت د خزو په د حجاب په برخه کې د کار په برخه کې او د تحصیلاتو په برخه کې په نورو ټولو حقونو باندې دوی محدودیت وضع کړي ځکه دوی اړوي وړاندې مې وویل چې د خپل حکومت د جوړولو دپاره د دې ته د دوام ورکولو دپاره دوی مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې اصول او مقررات او یو داسې نظام جوړ کړي چې په هغه کې هغه نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي ترڅو نړیواله ټولنه له دوی سره خپلې مرستې جاري وساتي او دوی هم خپل حکومت ته دوام ورکړي موږ هیله مند یو چې هغه ښځې او هغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې پاتې دي اسلامي امارات له دوی څخه په ډېر ښه توګه استفاده وکړي ډېرې ښځې لانه بتللې زموږ اکثره خویندې او ورونه تر هغه ځې پورې چې زه خبره یم په افغانستان کې د کورونا سي له دغه ظرفیتونو نه له دغو کادرونو نه دوی استفاده وکړي داسې د وایي چې د یو ښځه نه شي کولای لیډرشپ ولري یو ښځه نه شي کولای مدیریت ولري تاسو باور وکړئ داسې خویندې موږ لرو چې د نارینه وو څخه ډېر لوړ ظرفیت لري دوی ښه کولای شي یو ریاست یو وزارت مدیریت کې چې په نظام کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول شي او تفاوت جنسیتي په پام کې ونیول شي زه خوشبینه یم چې یو ښه حکومت پر رامنځته شي او د ټولو حقونه به پکې خوندي وي
مننه سلامت اوسي فوزیه یونس کاکړ له تاسو نه بدا وپوښتم چې نن طالب ویان زبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پوښتنو سره مخ شو یو خبره چې د په بیا بیا پینډن ټینګار وکړ چې ویلې افغان ښځې دوی ورته هغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې او وی ویل چې وس بای د افغان میرمنې یا افغان خزی دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي چې دوی خپل حکومت اعلان کړي خپل حکومت جوړ کړي او هغه مسول چارواکي او مسول ادارې معلوم شي او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي تاسو ته د ښاغلي مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي دی که نه دي
ستاسو وایم چې وخت رښتیام کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او پاکیانم چې دا اوس د دوی وایي بلکې کې دوی وایي چې موږ د شوزو حقونه ورکو کدا پاکیات وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو شبوي او کدا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د شوزو حقو ته بیا په درنه سترګونه کته او د دوی حقونه نه ورکول بیا مشکلات خلقیږي بیا خو موږ هر رقم چې علي زلیوی هغه شوزو چې وتلی په مبارزه کې یو زموږ حقونه دي بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو
ډیره زیاته مننه اغلی وحدت له تاسو نام کام دا او پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلې په دې خبری کانفرنس کې دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاستازولې له رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي د دې په دې خپل نننې خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د حقونو په برخه کې همدارنګه د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو شو ام دی برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د سی برخورد شوه دی ام په دی برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه دی منلو وړ دی د خزو غختنې ورته دی منلو وړ دی کنه تر ډیره پورې هغه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان انجونی او خزی باید دوی ته فرصت ورکي وخت ورکي چې دوی حکومت رامنځته کړي ادارې جوړ کړي او د دې په وینا هغه مسول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوي چې د خزو غختنو ته او همدارنګه دی دوی هغه حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې ښاغلی مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل د کار د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنی تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلې ده، یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې واوسي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې واوسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي واوسي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سرې کرښې زموږ دپاره حسابېږي دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلې دي، دوی کار ته تللې دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزان نه، دوی د همدا کور نه چې ته د دروازې نه وځي له خپل همسایا سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي تر دفتره پورې چې راځي ډېرې سختې ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه یې ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي. امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنی دا ښځې همداسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشې او عباس یو ځای ته رسېدلې دي. ډېرې موږ هڅې کړې دي، حملې کړې دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه کوی شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلې یم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو اما موږ قرباني ورکړه. دغه ټول هغه څه دي چې سرې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوئ څه ډول کېږي؟ خاله مجاهد فکر کوم له یوې رسنۍ سره ویلي وو چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینه هغوی تاچشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاري ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپلو ورونو تر څنګ. او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري. موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته ووایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشئ، اما ټوله ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي. برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونه نیول شي. د ورونو تر څنګ به ښځې وزي، خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیر زیاته مننه فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاغې کې نوزایی ښځو ته په بیلابیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړي وو او په اصطلاح هغوی ته روزګار پیدا کړی وو. دغسې پروژې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وي چې ولسی ښځې د غربت سره، د هغوی د بېوزلۍ سره مبارزه کوله. د چرګانو فارمونه وه، په وړو سوداګریو کې وي، لاسي کاروبارونه وه. تاسو راته د اقتصاد له پلوه ووایئ چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د ښځو د موږ د ټولنې او کورنیو په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولی شي، او که دا فعالیتونه نه وي په اقتصاد به اغېز څه وي؟
تاسو خو پوهېږئ چې زموږ ولایت زابل په درېیمه درجه وه د حکومت په نظر، او ډېره د اقتصاد نه بیخي ضعیفه وه. او دوی زاری دي، یعنی په زراعت کې دوی تفتلاش کوي، د اعلی دانش دونه هلته ډېر نه دي، سطح ظرفیت سواد بیخي کښته دي. او موږ دغه پروژې کوته مدت چې د بعضو موسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو دپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده، او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت درلود. ولې چې یو ښځه چې د پخوا اسکار نه وای د کور نه وته، د دوی ژوند بیخي خراب او اقتصاد ضعیفه، و د دوی نشو کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات لخوا موږ اخیسته او دوی ته مو هلته مو پلي کول او دوی مو ته برخه ورکول، د دوی اقتصادي وضعه هم ښه شوې وه. که اوس دغه پروژې هلته په زابل کې د ښځو په بخش کې کارونه کې، ولې چې زابل بیخي ډېر اقتصاد نه ضعیفه دي، د هغوی ژوند بیخي خپل ژوند له لاسه ورکوي. مشکلات بیخي په هر وجود کې دي، په هر عرصه کې دي، هم په معرف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بیخي ډېر دي. موږ د دغه کسان نه موږ اوس هم هیله مند سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او سرته ورسېده، زموږ د هغه ورونه نه چې پخوا موږ سره کومک کول، بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د ښځو په بخش کې دي، چې مشکلات د ښځو ډېر دي، اړینه دي، او هغه ښځې چې خپل خاوند له لاسه ورکړي دي او هیڅ کومکې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي، او دوی په خپله په بار کې وځي او کار وکړي، په هغه پروژې کې ځان تنظیمه کړي، او د هغه پروژې له لاره خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه فوزیه وحدت. له تاسو نه م غواړم په همدغه اړه باندې یوه پوښتنه وکړم. داسې ښکاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یوه لویه ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي، او په ځانګړې توګه د بهرنیو مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په کمیدو سره ښایي په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي، او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیفه شي. ګڼې ښځو چې په تیرو کلونو کې کار کوه، زیاتره یې داسې وي چې د دوی په هغه معاش باندې، که څه هم د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه، د دوی هغه عواید چې و د معاش او تنخواه له لارې یا د کاروبار له لارې، هغې باندې د دوی د کورنیو یوه برخه ولاړه وه. په هغې باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه وه، ځینې بېلابېل مشکلات یې درلودل. فکر کوي چې که ښځې کارونه اغېزمن شي په مجموع کې، په کورنیو به یې اقتصادي اغېز هم وي او پراخې به وي؟
متاسفانه بلې، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي، په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري، دلته یوازې د دې مسله نه وه چې موږ اقتصادي مسله، د بیکاري مسله هم وه. خاوند به په کور ناست وه، ښځه به کار کولو، د کور نفقه به یې تامینولو، یوه ښځه به کار کوو، لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکولې. یعنی موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفرو ته یوه ښځه په کور کې ډوډۍ ورکوله. ادینه علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي، و دوی مجبور ځینې زما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم، زه به نه وتلم له کوره، کار به مې نه کولو، اما که زه په کور کښېنم دومره کسان وږی پاتې کیږي. نو تاسو قیاس وکړئ چې کچیرې تاسو ښځې کېنوئ، نارینه مو هسې په جګړو کې له لاسه ورکړل، د ښځې اوس په کورو کېنوئ چې اولادونه انطلب شي، کورنۍ چې د دوی د معاش نه دوی ته ډوډۍ رسېدل او نفقه ورته رسېدل، هغوی داسې طلب کوئ. طبعاً ښځې که چیرې په کور کې کېني، اقتصادي ضربه به هم موږ ووینو، ظرفیتونه به هم په کور کېني چې تاسو ټیټو ظرفیتونو نه استفاده کوئ، کار به صحیح ده پر مخ ځي، اما په هغه کیفیت باندې چې یو مسلکي کس یې پر مخ وي هر نو هیله مند یم چې اقتصادي پروژې د ښځو په برخه کې هغه څه چې میرمن کاکړ ورته اشاره وکړه، امارات اسلامی هم عملی کی پلی کړي د هغو ښځو لپاره چې بې سواده دي په لرو پرتو سیمو کې، هغې یوازینی درآمد وو چې دوی خپل کورنیو ته ډوډۍ ورکړي، دوی نارینه نه لري. اکثریت ښځو بیا ورته اشاره کوم چې ډېرې کورنۍ نارینه نه لري او ښځینه یې نفقه ورته ورکوي. د دغو دپاره اقتصادي پروژې دوی له دیګري بېلابېل هېوادونو کې، هغه هېوادونه چې دوی سره مرسته کوي، وړې لوی سترې پروژې دوی د ښځو لپاره اقتصادي تطبیق کوي په لرو پرتو ولسوالیو کې د همدغو شوراګانو له لارې، او هر هغه څه چې دوی خپله یې لازم ګڼي د هغې مطابق تر څو د ښځو ژوند او حداقل همدومره وشي کولی چې ورځنی ژوند یې په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. او هغه ښځې چې تعلیم کړي دي، هغوی درس ویلي، د هغوی د ظرفیت نه په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړي تر څو شایسته سالاري هم په نظام کې شامل شي او د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې نه شي.
ډیر زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپل خبرې راته راټولې کړئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې ویني، او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري.
تشکر. مننه. موږ هم غواړو چې کله چې احمدي خود وویل چې واقعا د ښځو د تیر راستنامونو نه چې موږ تیر راستنامونو دلود او موږ هغه ندیده ونه نیسي، نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي، موږ ته بیرته هغه حقوق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې، او هغه ښځو چې واقعا ډېر استعداد لري، اهلیت لري، شخصیت لري، هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلي دي او دوی ته پاملرنه کوي او د دوی په نظر کې وي، او تر څو چې موږ وتوانی چې په راتلونکي نظام په ښځو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوو فوزیه وحده. تاسو راته د خپل راتلونکي په اړه باندې چې څه فکر کوئ، دی وی خبریاله په توګه، دی وی فعال په توګه، به څه ډول یو وانډه غواړئ؟ ځکه زیاتره ښځې په اصطلاح ووتلې له افغانستان نه، فکر یې وکړ چې نه، دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو له هغه جملې کسان نه یې چې لام په کابل کې، څه ډول یو تصور کوئ چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنګار په توګه، د یو فعال په توګه په کارونو کې څه اغیزې راشي، او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوئ په هغې کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو، د ښځو، د حکومت، د دولت، د ټولو خیر وي؟
دا به لږ بیا هم له وخته مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي، اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه، یوازې ښځینه نه، ټول نارینه او ښځینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو، له بیکاریو سره مواجه نشو، له بدبختیو سره مواجه نشو، او راتلونکی نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي، په هغې کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې به هم حل شي. اما که چیرې دوی د نظام په جوړښت کې، د نظام په بڼه کې، لکه څرنګه چې دوی خپله غواړي، او هغه څه چې دوی ځینې اندېښنې موجودې دي په دې برخه کې چې ګرچن دوی وایي چې موږ ټول شموله حکومت جوړوو، اما هغه چې رویټرز خبری آژانس تور از وړاندې یو راپور خپور کړی و چې د نظام پر اساس کې تر څو کسان مشخص تیری وي، هغه څه نظام که دوی جوړ کی بیا هغه د اندېښنې وړ دی د افغانستان د ټولو خلکو لپاره، هغه به نه نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني او نه به د افغانستان خلک پر رسمیت پیژني. اما په دې کې به د ټولو اندېښنه هم دا ده چې نه به څوک پکې سهم ولري او نه به په هغې کې مشخصا د افغانستان خلک ځان احساس کړي او نه به نړیوال ټولنه له دوی سره مرستې وکړي. نو دلته اندېښنې را ولاړې کېږي. اما که دوی نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي، طبعا اقتصادي ستونزې به حل شي، بیکاري به حل شي او یو ښه نظام به رامنځته شي. نو موږ هیله مند یو چې داسې یو نظام جوړ شي چې واک ته رسېدلی دي او دغه حکومت یې اخیستی. موږ له تېرو دوه څلوېښتو کلونو جګړو وروسته یو داسې نظام باید جوړ کړو چې په اوس موږ بهرانیان یوازې پرېښودلی یو، حکومت زموږ په خپل لاس کې دی، نظام باید خپله جوړ کړو، سیاست باید خپله جوړ کړو، اقتصاد باید خپله جوړ کړو، هر څه نام خدا لرو، هیڅ شي نه موږ کمبود نه لرو، ظرفیت موږ لرو. هغه کدرونه چې له هېواده بهر وتلي دي، زما هیله دا ده چې امارات نظام په جوړولو کې له دوی څخه استفاده وکړي. پاک نفسه کسان، له فساد پاک کسان دي چې په کورونا سول په تېر حکومت کې یا هم په تېر حکومت کې ول، یعنی داسې کسان هم د غني په حکومت کې وو چې فساد یې نه کول، پاک کسان ول. له دغو تېرو څخه په نظام کې ګټه واخلي، ټولې ستونزې به حل وي. خپله خوښه باندې هغه مشخص تېری چې دی باندې اعلان شو، که داسې کسان وو چې ستونزې لرو واکن په تشویش او اندېښنه کې یو.
ډیر زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده د محل په کابل کې او همدارنګه پوخه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوخانی کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر دا د زابل د ولایتي شورا استازي پاتې شوې ده او هلته یې کار کړی دی. همدارنګه د نسایي ولادي برخې ډاکټره ده. له دواړو ډېره مننه کوو چې له موږ سره مو خبرې وکړې او خپل نظرونه مو راسره شریک کړل. دوستانو، د خبرونه د مخکښو ښځو وه پر دې ځای پای ته رسیږي. تر بیا، ښې چارې.